سات دوی بجې سوې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم پروګرام ته په خیر راغلاست. زه فرشته جلالزه یم، را سره زما همکاران جان قالکوزی، جانتن او نور ټول په ګډه تاسو ته د پروګرام وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. اول به د افغانستان او نړۍ کورنۍ او بهرني خبرونه واوري. د نړیوالو خبرونو مهم سرلیکونه دا دي چې د پاکستان سترې محکمې حکم صادر کړی چې د دې هیواد د جمهوري ریاست لپاره انتخاباتي له پلان سوي نیټې څخه یو مخکې تر سره سي. په بلغاریا کې د بلوازد پولیسو هغه مظاهره کوونکي خواره کړل چې شاوخوا سل تنه د پارلمان غړي، ژورنالستان او وزیران د پارلمان په ودانۍ کې محاصره کړي وو. خو اول جمیله ظریف د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې پام کوي د څو مهمو خبرونو سرټکو ته. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونې مرکزونو د امنیت ټینګولې طرحه د امنیتي ارګانونو لخوا بشپړه شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې 9 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 3 تنه ټپیان کړي دي او لسګونه تنه ښځو د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې نه د ښې حکومتدارۍ په برخه کې تر زده کړې وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. پوره خبرونه. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونې مرکزونو د امنیت ټینګولو طرحه د امنیتي ورکنونو لخوا بشپړه شوې ده. د دې وزارت وایي صدیق صدیقی نن خبریالانو ته وویل چې دغه طرحه به تر راتلونکو دوه ورځو د انتخاباتو کمیسیون سره شریکه کړي.
د خپل هغه امنیتي پلان چې د انتخاباتو لپاره موجود کړي هغه سپارو د کمیسیون د اطمینان لپاره چې خپل کارونه هغوی مخته بوزي. په دې پلان کې موږ ټولو ځایونو کې سایتونو کې چې انتخابات کېږي هغه ته موږ پلان جوړ کړی. هغه یو ورځ یا دوه ورځې کې آستو هغوی د باید مطمئن اوسي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر کال په هود میاشت کې د شاوخوا 1000 رای ورکونې مرکزونو لست امنیت ټینګولو لپاره امنیتي ورګنونو ته سپارلی و. د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په برخه کې چې څه کم 9 میاشتې ورته پاتې دي عام افغانان او سیاسي ګوندونه اندېښمن دي. د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر په محمد اغي او برکی برک ولسوالیو کې 3 تنه وسلوال مخالفین نیول دي. د دې ریاست د رسنیو څنګې د معلوماتو لمخې دغه کسانو په ماینې خودلو، سړی تښتولو او وسلوال مخالفینو ته د وسلې په برابرولو کې لاس درلوده. د یو بل خبر لمخې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې 9 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 3 تنه ټپیان کړي دي. د دې وزارت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دغه عملیات په ننګرهار، کندهار، زابل، میدان وردګ، لوګر، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ترسره کړي دي. د مسکراتو او نشې توکو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې 12 تنه د مخدره موادو او الکولینو شابو د قاچاق په تور له 2 تر 6 کلونو پورې په حبس محکوم کړي دي. د دې مرکز رسنیو دفتر د معلوماتو لمخې دغه کسانې په کابل، بادغیس، جوزجان، بدخشان، نیمروز، تخار، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې نیولې دي. د دوی په خبره له نیول شوي کسانو سره یې څه باندې 40 کیلوګرامه هیروین، څه باندې 160 کیلوګرامه اپیم او 80 لیتره شراب نیولې دي. او لسګونه تنه ښځو د ښي حکومتدارۍ په برخه کې تر زده کړې وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغو میرمنو د مالیې وزارت، د ګمرکونو، د کلیو پراختیا وزارت، د اوبو او برېښنا وزارت، د چاپیریال ساتنې ادارې، د تفتیش د عالي ادارې، د ملکي خدمتونو کمیسیون او افغان ټلکم شرکتونو په برخه کې د شپږو میاشتو لپاره زده کړې وکړې. د دوی د معلوماتو له مخې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې د ښځو لپاره د زده کړې دغه لړۍ د 2000 لسم میلادي کال د فبروري لمیاشتې پیل کړې ده. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جان قال کوزی درته وړاندې کوي.
د پاکستان سترې محکمې حکم صادر کړ چې د هیواد د جمهور رئیس لپاره انتخابات د پلان شوې نیټې څخه یو اونۍ مخکې ترسره شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د جمهور رئیس د انتخاباتو لپاره د اگست 6 نیټه ټاکلې وه، خو د سترې محکمې په نننۍ حکم کې دا نیټه د جولای 13 تر مخکې شوه. سترې محکمې وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې د مسلم لیگ نواز واکمن ګوند محکمې ته په یو غوښتنلیک کې د انتخاباتو د رامخته کولو غوښتنه وکړه او ویلي وو چې پخوانۍ نیټه د روژې له وروستۍ ورځې سره مصادفه ده. د پاکستان د قانون پر اساس ایالتي او ملي اسامبلی جمهور رئیس ټاکي. اوسنی جمهور رئیس آصف علي زرداری د دوهم ځل لپاره انتخاباتو ته نه درېږي او دا ځکه چې پیپلز ګوند د رایو د ګټلو لپاره په اسامبلو کې کافي شمېر وکیلان نه لري. تمه ده چې د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید ممنون حسین رای وګټي. د نواز شریف ګوند د زرداری په پرتله په اسامبلو کې زیاتې څوکۍ لري. په بلغاریا کې د بلوازد پولیسو هغه مظاهره کوونکي خواره کړل چې شاوخوا سلطنه د پارلمان غړي، ژورنالستان او وزیرانې د پارلمان په ودانۍ کې محاصره کړي دي. مظاهره کوونکو په پایتخت صوفیه کې د اوو ساعتونو لپاره پارلمان محاصره کړه او د حکومت د استعفا غوښتنه یې وکړه. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر تویتلین یوفچیف د وضع په اړه د پولیسو د کړنو ستاینه وکړه. پولیسو ډیر سم کار وکړ. موږ په شخړو کې د سختو هڅو شاهدان وو. د پارلمان پر وکیلانو او پولیسو دواړو حملې وشوې. له دې سره سره پولیسو خپل موجودیت لازم وباله او فکر کوم موږ ټولو وکتل چې پولیسو وضع تر کنټرول لاندې راوسته. له دې مخکې مظاهره کوونکو د پولیسو د هغې هڅې مخه ونیوله چې غوښتل یې د پارلمان وکیلان په یو بس کې وباسي. مظاهره کوونکو د وکیلانو پر ضد شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو دغه راز د وکیلانو پر ضد شعارونه ورکول چې قاتلانو استعفا وکړی او پر هغه بس یې د ډبرو ګزارونه وکړل چې پولیسو د هغوی د ایستلو لپاره راوستی وه. په دې شخړو کې لږ تر لږه اته تنه مظاهره کوونکي او دوه پولیس ټپیان شوي دي. د مسکو نړیوال هوایي ډګر ته نن وروسته له هغې بیا د خلکو پام زیات شو چې په راپورونو کې وویل شول د امریکا پخوانی فراري استخباراتي قراردادي ممکن د ترانزیت له ساحې بهر او په روسیه کې چیرته ځای په ځای شي. مدافع وکیل اناتولی کوچرین او ویل ایډوارد سنوډن ته به اسناد وسپارل شي چې له مخې به یې نوموړی د مسکو له هوایي ډګر څخه بهر او په ازاده توګه په روسیه کې واوسي. کوچرین په روسیه کې د موقتي پناه لپاره له سنوډن سره مرسته کړې ده. سنوډن د تېرې جون میاشتې له 23 نېټې را په دې خوا د مسکو د هوایي ډګر د ترانزیت د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له سنوډن غوښتي وه که چیرې غواړي په روسیه کې پاتې شي نو د امریکا نور استخباراتي اسرار دې نه افشا کوي. امریکا ایډوارد سنوډن په جاسوسۍ تورن کړی او له روسیې غوښتي چې نوموړی متحده ایالاتو ته وسپاري. په مصر کې شخړې دوام لري او راپورونه وایي چې په قاهره کې د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي دوه تنه ملاتړي وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د مرسي ملاتړې اخوان المسلمین ډلې په خپل ویبپاڼه کې ویلي نن سهار پولیسو په ملکي جامو کې د مرسي د ملاتړو پر لاریون ډزې وکړې. د مصر روغتیایي چارواکو د مرګ ژوبلې تایید نه ده کړې. په یوې بلې جلا پېښه کې لږ تر لږه 19 کسان هغه مهال ټپیان شول چې د قاهرې شمال ته په منصوره ولایت کې د پولیسو د ماموریت بهر یو بم وچاودېده. د جولای 3 راهیسې یعنې له کومې ورځې چې محمد مرسي د پوځ لخوا لرې شوی په مصر کې وژونکې شخړې روانې دي. اخوان المسلمین ډله وایي د محمد مرسي د بیرته واکمن کېدو تر وخته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د مکسیکو چارواکي وایي په جنوب لویدیځ خارګوټي میچواګان کې د وسلوالو ډلو او پولیسو ترمنځ نښتو کې 22 کسان وژل شوي دي. د مکسیکو د کورنیو چارو وزارت وایي په وژل شوو کې 2 تنه فدرال پولیس او 6 تنه مشکوک جنایتکاران دي. د میچواګان خارګوټي ځینې برخې د نشه یي موادو د ډلو تر واک لاندې دي او اکثر وختونه په خپلو کې او دغه راز له حکومتي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل کیږي. په تېرې مې میاشت کې جمهور رئیس اریک پینا نیتو دغه ایالت ته پوځي ځواکونه استولي وو چې د روانو عملیاتو څار وکړي. په تېرو اوو کلونو کې په مکسیکو کې شهی مواد اړوند جګړو کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. او روسي خبردار چې چینی چارواکو د نوو حکومتي ودانیو په جوړولو 15 کلن بندیز اعلان کړ او د دوی په وینا دا د پیسو د سپما، اداري فساد او بې ځایه لګښتونو د مخنیوي یوه هڅه ده. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي د کمونیست ګوند مرکزي کمیټې او دولتي شورا یا کابینې په ګډه د امر صادر کړی. راپورونه وایي په چین کې عام خلک د ډیرو عصري حکومتي ودانیو او د چارواکو لخوا په سواحلو کې د استراحت ځایونو د جوړولو له امله سخت په غوسه شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به چې تر درو بجو د واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکړي چې هغه ټول اسناد به د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري چې په هغه کې د ملي شورا پر لسهاو غړو د جاسوسي او د مخدر موادو په قاچاغ کې د لاس درلودو تورونه ثابتېدلی شي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ملي شورا کې لږ تر لږه 2 تنه د ځمکو غاصبین دي، د پاکستان د استخباراتي ادارې جاسوسان دي او یا هم د مخدرو موادو قاچاق کوي. وروسته په خبرونه کې د رپورټ درو د مالیه وزارت وایي په افغانستان کې چې د امریکا د متحدو ایالاتو کومې پیسې هایفو میل سوي دي، د دې لپاره باید امریکایي چارواکي ځواب ووایي. د افغان حکومت څخه دې پښتنه نه کوي. آیا د پاکستان نوی صدر اعظم غواړي چې د پاکستاني طالبانو پر ضد له زوره کار واخلي؟ په دې ارتباط به په خبرونه کې د سیمه ییزو مطالبو په ترڅ کې واوري. په دې خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو او دوه ونیس پروګرامونه وړاندې کوو. حقیقت څه دی او د عدالت په لټه کې. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې برخه درلوده او هلته یې وویل چې هغه ټول اسناد به د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري چې د ملي شورا د لسهاو تورو پر لسهاو غړو باندې د قاچاق او د جاسوسۍ لګیدلې تورونه ثابت کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د څورځي مخکې ولسی جرګې ته ورغوښتل شوی و او هلته په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر د وکیلانو لخوا سلب صلاحیت شو. جمهور رئیس حمید کرزی باید په یو میاشت کې د کورنیو چارو د وزارت لپاره نوی وزیر کاندید او ولسی جرګې ته د رایې اخیستلو لپاره ور معرفي کړي. تر هغه پورې به د افغانستان د کورنیو چارو سلب صلاحیت شوی وزیر د سرپرست په توګه کار کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ولسی جرګې لخوا د سلب صلاحیت کېدو څخه وروسته خبري اعلان ته ویلي چې ملي شورا کې نږدې دو اویا تنه وکیلان داسې دي چې د ځمکو غصبین دي د پاکستان د استخباراتي ادارو جاسوسان دي او یا هم د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس لري. نن د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي خبري اعلان ته وویل چې د ولسی جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر سلب صلاحیت کېدلو پریکړه غیر قانوني او غلطه وه. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند نن په کابل کې د صدیق صدیقي د خبري کانفرنس ورغلی او دا اوس سره د ټلیفون په لاین کې دی. معصوم میوند، نو دوی څه وویل چې د اسناد به څه وخت د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري؟
بله فرشته جانې، که څه هم د کورنیو چارو وزارت چارواکو دقیقه نیټه یاد نه کړل چې دغه اسناد به کله د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري، خو د دوی په خبره باندې چې د دغه اسنادو پر راټولولو او ځینې اسناد داسې دي چې هغه د کشف په ساحه کې د امنیتي اصلاحاتو سره برابر هغه اسناد دي باید بشپړ کړي او ځینې چې بشپړ شوي دي دا به ډېر ژر عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري او د هغوی سره به په ګډه باندې کار وکړي چې د ملي شورا د لسګونو غړي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړل او هغه ورته د کورنیو چارو وزیر ویلی و د دوه کسانو د جرمونو په ثابتولو کې مهم رول لري د غسنادو او د دوه دوسیو د سیړ لپاره به په ګډه باندې په جدي باندې کار وکړي. د مشغل صدقي لاندې خبرې بدلته اوریدونکو ته واورو.
وزارت امور داخله با نهادهای عدلی و قضایی کار خواهد کرد هر آنچه که نیاز باشه برای تعقیب.
د کورنیو چارو وزارت به له عدلی او قضایی ادارو سره په ګډه کار وکړي. هر هغه څه چې د دې بهیر د وروستیو پړاوونو او له بعد مرغه د دغو تورنو کسانو په پیژندنه کې ضروری وي، د تعقیب لپاره به دغه وزارت همکاري نه بلکې له ډېرې نږدې به له عدلی ادارو سره کار وکړي. بې له شکه اسناد او نور مسایل وړاندې کول د دې پروګرام وروستي پړاو نه دي چې پولیس او عدلی او قضایی ادارې به یې تعقیب کړي.
بله فرشته جان، د کورنیو چارو وزارت ویان شغل صدیقي هم درنګ ویل چې دغه پریکړه په دې خاطر باندې غیر قانوني او د خبر باندې غلطه پریکړه سوی د ولسی جرګې د خواڅخه چې بیلابل هغه مسائل چې د یو وزیر د ولسی جرګې یا د ملي شورا د خواڅخه د یو وزیر د استیزا یا عدم صلاحیت د پاره هغه اصول مراعت نسول او د کورنیو چارو وزیر د سیاسي مسایلو ښکار سو د یو ورځ تا پریکړم د ترمنل ورنه د خو اوس چې د کورنیو چارو د وزارت سرپرست جنرال مصطفی پتنګ د پریکړې د ترمنل ور ده او بیا هم د افغانستان د ستر محکمې ورستي پریکړه ته ګوري چې ستر محکمه په دې اړه باندې څه حکم کوي او څه وایي. نو دا هغه څه چې مخکې تاسو مقدمه کې وویل د جنرال مصطفی پتنګ د دوشنبه پورز باندې چې ولسرګته سلبي د استیزا لپاره غوښتل شوی او ورسته د خدای به ور راي واخستل څه د ورسته خبري اعلان ته دغه ویل دغه ټیک چې اوس د تورونه دی او بیا اوس عدلي قضایي ادارو پرون غوښتنه کړې ده لوی څارنوالي چې دغه اسناد دوی ته چې اوس پرلسي دوی به کار باندې شروع کړي.
په افغانستان کې دغه سي لوړ رتبه چارواکي د مخکې هم دغه سي مثالونه لیدل سوي دي کله چې دوی د ولسی جرګې څخه د باور راي او بایلي، یعنی ولسی جرګې ورو غواړي بیا دوی څخه سوال نه وکړي او بیا دوی په نتیجه کې د اعتماد باید رای وانخلی بیا بعد دغه څخه دغه خبرداري ورکوي چې پولیسي جرګه کې جاسوسان دی او د قاچاقبران دی او دغه څه خبرې کوي او موږ به اسناد واسطه او ستري محکمې ته قضایي ورګنو ته تاسو په دې باره کې د افغانستان د نن نه د چیرونکو سره دغه د نن نه مطرح کړي چې ولی دغه څه کېږي ولی په عادي ډول وخت چې یو وزارت ته خبر ورسېدل وي چې په دغه مورګان کې دغه څه یو ستونزه ستاسو دغه یو مسله ستاسو نو دا خو یو عادي پروسه باید وي باید هر وخت اسناد کدوی ولري قضایي ارګان ته استول سوی تاسو دا د کارپانو سره نکړه متره چې ولی بیا دغه څه اسناد د سپارل کېدو او د رسوا کېدو په برخه کې مخکې اقدام نکېږي یعنی کمی خبري ور باندې کېږي
بله ولین دا پښتنه لکه څنګه چې د رسنۍ په مابنس کې دا پښتنه ستاده هم خلکو سره دا پښتنه یو کانفرنس کې دا پښتنه مو مطرح ول چې ولی د غاسنو شواهد وختینه وړاندې کېدل چې ول سرګه هم دغه پریکړه نه وکړي خلک هم د خلکو ذهنونه هم روشانه سی وي په څرګندول باندې د خبرالانو د پښتنې ته جواب نه ویل سو چې د دوی په خبر باندې دی یو دلیل دا چې د دوغو کسانو یعنی د دیش مېر دی اصلا سوال دا چې د دوه بیا کسان چې غوړي شاو خو دوه بیا کسان چې د دوشنبه پر ورځ ماښام د کورنی چارو په خوانی وزیر چو سرپرست وزیر دی د یاد کړل د دې خبردار چې د دوغو خلکو د دوسیه تر کشف لاندې دی مجنس وکول چې مخکې وسپارو پښتنه هم دا و چې د دې څخه د جنو کسان دوسیه کې بشپړ سی وي هغه خو باید رسواسي وي د موضوع مش د حقوقي چارو لوي کارپو صبغت الله تمیم سره مطرح کړل هغه ویل چې د کورنی چارو د وزیر دا اقدام مش ستایو د ټولنې په ګټه بولو خو د دې څخه هم باید عدلي او قضایي دارې را پښتنه وکړي چې دغه اسناد او شواهد چې درلودل یا په جړه باندې خبر درلودې د قاچاق او د ایسای د جاسوسي او د غیر قانوني وسلو د قتلونو دغه مسایل درڅ هم باید پښتل سي چې د اسناد ولې پټکړي او ولې د خپل چوکي د ساتلو په خاطر د پټکړي ودرش چې هم نور مسایل و څه خبره و د شاغلی تمیم خبر به هم دلته اوردن کو سره وره
په خسته مده
په ځای او په ټولنه په ګټه اقدام دی ای کاش دا اقدام داسې وخت شوم وای چې دا خبر حال و اما دا د خپل چوکۍ د ساتلو په خاطر او د دې په خاطر چې دا مقابل نشته ول چې دې سره هغه حال ته تلاشول کړی وو د دې نه هم راته سوال پوښتنه وشي چې په دا کې تمن د دې جرایم ولې کړی وو
بله فرشته جان
خیر اوسې ماسو میوند کورونا نور راپورونه هم ستاسو فکر کوم دا مسله مو تر یو حده پوری سره وڅېړل په بل خبرونه کې به بیا رپورټر باندې لرو وربس نور رپورټونه ته خو اوریدونکو ته لته مننه خو اوریدونکو ته باید وایم چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبري مو واورید و مردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې داسې اسناد سرسته چې کوي عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري نو د افغانستان په ملي شورا کې به پرلسهاو تورن او وکیلانو باندې دا ثابت کړی چې هغه یا د مخدر موادو په قاچاق کې لاس لري یا د پاکستان د استخباراتي ادارو جاسوسان دی او یا د ځمکو غصبین دي د افغانستان د ملي امنیت مسله په دغه مسله په دغه ځای کې مطرح شوی ده نو تاسو څه فکر کوئ اوریدونکو چې ولې د افغانستان د کورنیو چارو به صلاحیت شوی وزیر مخکې دغه سیاسنات قضایی ادارو ته نوراندی کول تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د 1300 شمیرې لاري ازادي راډیو ته خپل نظرونه راوستوي او موږ به دغه تاسو خبري له نور اوریدونکو سره شریک کړو خو دوه خبري په یاد ولري چې خپل پیغامونه واضح ولیکي لنډي ولیکي او خپل نمونه ورسره ولیکي تر څو موږ وکولای شو چې دوی ووایو
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په دې هیات کې د امریکا د زایسو یو پیسو یا د هایفو مل سو یو پیسو جواب ورکونکي په خپل امریکایي چارواکي دي نه افغان حکومت د دې وزارت سلاکار نجيب منلي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې فساد تر ډیره د پوځي مرستو په برخه کې شوی او د هغه پیسې دي چې د امریکایانو لخوا مصرف کیږي په دې ورستو کې په افغانستان کې د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وویل چې په افغانستان کې د امریکا میلیارډونه ډالر شخصي جیبونو ته تللی دي قراردادیان او ضایع کړی دي او امریکا هیڅ ګټه نه ده کړې کارپوهان بیا وایي چې دا ډول رپورټونه پر راتلونکي کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې په مرستو خورا منفي اغیز کولای شي د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین په دې ارتباط رپورټري
د مالی وزارت وای په افغانستان کې د هغو ملکی او پوځي پروژو میلیونونه ډالر شخصي جیبونو ته تللی چې قراردادونه یې د امریکا لخوا شوې دي د دې وزارت سلاکار نجیب منلی وایي امریکا د افغانستان دننه په پوځي او یو شمیر ملکی پروژو کې افغان حکومت ته خبر ورکونې پرته په خپل سر پانګونه کوي. ښاغلی منلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پروژې په ډېرې لوړه بیه تمامې شوي، نو ښکاره خبره ده چې فساد هم پکې شوی دی. نوموړی وایي سره له دې چې افغان حکومت د امریکا د پوځي لګښتونو په مسأله کې دخیل نه دی، خو زیاتوي چې دا ډول راپورونه په نړیواله ټولنه کې د افغانستان حیثیت ته زیان رسوي.
سیږي چې امریکا پرته له دې چې د افغانستان د حکومت هیڅ یو مقام په دې کې داخلو اوسي په افغانستان کې په استلال لګولي دي، یعنې دا د افغانستان د حکومت سره هیڅ ارتباط نه لري. دا د امریکا نظامي مصارف دي. د دې ډول معلوماتو خپرول که چېرته د واقعیتونو خپرول د ټولو په ګټه دي، مګر په هغه تبلیغاتي ډول چې امریکا یې خپروي او په غیر مستقیم ډول داسې څرګندوي چې دا د افغانستان د حکومت سره تړلی فساد دی، هغه ته څو چې موږ په نړیوال ټولنه کې لپاره منشیات کوي.
په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو په دې وروستیو کې ویلي چې د هیواد زیاته اندازه مرسته شوې پیسې په افغانستان کې شخصي جیبونو ته تللي. دغه چارواکي په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې امریکا په تیرو 12 کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې 3.9 میلیارد ډالر مرسته کړې، خو میلیاردونه ډالر پکې هایفو میل شوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مرستو زرګونه ډالر حتی د طالبانو لاسته هم ورغلي. په هلمند کې د 4.3 میلیونه ډالر په ارزښت د یوې پوځي هډې جوړول، د سویسی او روسي هلیکپټرو په اخیستو کې د 2.5 میلیونه ډالر مصرف، او د 1.1 میلیونه ډالر په ارزښت د کثافاتو د سوځولو تاسیسات هغه پروژې دي چې د دې راپور له مخې فساد پکې شوی دی. کارپوهان وایي چې دا ډول راپورونه خپرول په راتلونکي کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې په مرستو منفي اغیز کوي. د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر وایي سره له دې چې په دې فساد کې افغان چارواکي ښکیل نه دي، خو د مرسته کوونکو ویره دا ده چې دا فساد د افغانستان دننه شوی دی.
یو سړی یو چاته ګوت نیسي چې دغه سړی غل دی، یا مثلا په دغه مجمع کې غلا شتون لري، هیڅوک ګزرخ نه کوي چې بسلام خپلې پیسې دریا ته واچوي. بنان خارجي بنسټونه او هیوادونه به او مؤسسات به هیڅ وخت دغه ګزرخ نه کوي چې بسلام خپلې پیسې د دغه چپالګرانو په اختیار کې لا نور هم.
په افغانستان کې له تیرو لسو کلونو راهیسې د ځینو نړیوالو موسسو لخوا د اداري او مالي فساد ډېر راپورونه خپاره شوي، خو ډېر کم داسې دي چې په هغو کې د بهرنیانو یادونه شوي وي. خو د افغان چارواکو او د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو له وروستیو خبرو داسې ښکاري چې په افغانستان کې یو شمېر بهرني ځواکونه هم د فساد یو لوی لامل دی.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
تاسو په تیرو اونیو کې د ازادي رادیو ته د 93 شمیرې د اتصالاتو د 93 شمیرې لالارې پیغامونه راستول او ویل مو چې د حصارک ولسوالۍ له 100 میاشتو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې ده. افغان چارواکو هم په دې باره کې خبرې کړې وې. د ازادي رادیو خبريال اوس رپورت لري چې وايي په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو چارواکو ورته ویلي چې له پرونو راهیسې د حصارک ولسوالۍ باندې پوځي عملیات پیل شوي دي. د ازادي رادیو د خبريال شاه محمود شینواری په رپورت کې به دغه مسلې نور جزئیات درته وړاندې سي.
په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو چارواکي وایي چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې پراخه چانیز عملیات د اسد د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل کړل. د سیلاب قل اردو مطبوعاتي مسؤل محمد نعمان عاطفي ازادي راډیو ته وویل چې په پکتیا کې د 203 تندر قل اردو ځواکونه یې په دې عملیاتو کې حمایت کوي. د وایي د حصارک ولسوالۍ د تصفیې ترڅنګ هلته ورسره په خوا کې د لوګر ځینې سیمې به هم له وسلوالو پاک شي.
تحت نام شاهین 15 توسط کندک اول لوای چهارم قلوردی در سده یک سیلاب
د حتیفی په خبره د عملیات به په بشپړه توګه افغانی وي او ټول اکمالات به خپل افغان ځواکونه د حوال لاري یادې ولسوالۍ ته کوي. حصارک ولسوالۍ ته هغه مهال د امنیتي ځواکونو پام واغوښت چې د حصارک پخواني ولسوال شاوخوا 2 اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې د حصارک ولسوالۍ له تیرو 2 میاشتو راهیسې د وسلوالو لخوا کلابنده ده او چارواکي ورسره د وسلو مرسته نه کوي. د ولسوال د دغو څرګندونو په غبرګون کې سمدلاسه وسلې او مهمات ولسوالۍ ته واستول شول او نن دا د پدې ولسوالۍ کې چانیز عملیات هم پیل شول او پخوانی ولسوال عبدالخالق معروف هم له دندې څخه لري او پر ځای یو نوی ولسوال ورپیژندل شو.
آ
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
رویټرز خبری آژانس په یو تازه رپورت کې لیکلی دی وای د څرګندېږي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس دې نتیجې ته رسیدلی وي چې له پاکستانی طالبانو سره خبرې نور ګټن نه لري او باید د هغوی په ضد له قوې څخه کار واخیستل سي. رویټرز خبری آژانس په دې ارتباط د نواز شریف ستونزو ته په اشاره وایي چې پوځ لا هم د پاکستان د پالیسیو په جوړولو کې لومړی خبره کوي. اسمت ساروان به د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کړي.
له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو لژمنې څو میاشتې وروسته داسې ښکاري چې دغه هیواد نوی صدر اعظم نواز شریف دې نتیجې ته رسیدلی چې په پاکستان کې د تشدد او ناامنیو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید له پوځي قوې څخه کار واخیستل شي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې لکه چې نواز شریف د پاکستان صدر اعظم غوره شوی، په دغه هیواد کې د وسلوالو یاقیانو په حملو کې شاوخوا 200 تنه وژل شوي دي. د نواز شریف دا سخت دریس د دشکارندوی دی چې د پاکستان پوز له هم دغه هیواد د پالیسیو په جوړولو کې برلاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د نواز شریف تر وخت رسیدو مخکې هیله کېده چې دی به د پریکړو پراخ صلاحیت ولري. د پاکستان یو حکومتي چارواکي چې د طالبانو په اړه د پوځي او ملکی مشرانو د خبرو په اړه معلومات لرل وویل، بلا شکه موږ غواړو چې خبرې وکړو خو د خبرو امکان ډیر لري دی. ډیرو ابتدایي کارونو ته اړتیا ده چې باید وشي او کله چې د پاکستاني طالبانو په شان له متضادو او پخپل منځ کې په اختلاف اخته کسانو سره د چا سرو کار وي، بیا نو هیڅکله څوک ډاډ نشي ترلاسه کولی چې د دوی هر وړه ډله به د خبرو درناوی وکړي. نواز شریف چې یو وخت یې ویل د توپک خوله او مرمۍ تل نتیجه نه ورکوي، اوس هڅه کوي چې دا تصور له منځه یوسي چې وخت له لاسه ورکوي. د شمنه کړي چې یو نوی امنیتی ستراتیژي وړاندې کوي، خو په دې برخه کې پرمختګ خورا ورو دی ځکه چې پوستل د ملکی حکومت خبرو ته غوښ نه دی نیولی او هغه ته په ټیټه سترګه کتلی دي. په همدې منځ کې په پاکستان کې بمی حمله دوام لري. په وروستیو ورځو کې د نواز شریف په خپل ښار لاهور او د غراس کراچۍ کې هم چاودنې وشوې. پاکستانی لیکوال او مبصر احمد رشید دی حملو ته په اشاره وای پاکستانی طالبان دا یو فرصت ګڼي. دوی غواړي چې نواز شریف ته د ضعف او خپل قوت وشي. په اوس وخت کې د خبرو مخالف دی. دوی غواړي چې طالبان یو تنور وځپي. خو د پاکستان پوز او ISI په ګاونډي افغانستان کې د طالبانو په ګډون د خبرو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی طالبان افغان طالبان خپل مشان ګڼي، خو جګړه له هغوی جلا ده.
په وروستیو کې له افغانستان څخه په یو مخیز ډول د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله ډیره توده سوې ده او ډیر بحثونه ورباندې کیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې ارتباط یو تازه مقاله خپره کړې ده. نوریاس نوری به مهمه ټکي وړاندې کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې ډیر داسې پرمختګونه شوي چې امریکایان یې نش درکولای. روان دوبی د افغانستان ملي اردو په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشرف غاړه واخیسته او هڅه کوي د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. ولسمشر حامد کرزی هم تیر اونۍ د انتخاباتو هغه نوی لانجمن قانون توشیح کړ چې راتلونکي کال په دې هیواد کې د لومړي ځل لپاره په سوله ییز ډول د قدرت انتقال ته لار هواروي. د واشنگتن پوسټ په وینا د باراک اوباما ادارې په افغانستان کې په پرمختګونو کې تر ډیره حد ونډه لرلې، خو دوستر خطاوې د غټول لاستراوړنې له ګواخ سره مخامخ کړې دي. لومړی خطا دا و چې په قطر کې طالبانو دفتر شي د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو په مقصد پرانستل کېده، چارې په سمه توګه مختلاړې نه. کله چې طالبانو دغه دفتر د اسلامي امارت په نوم پرانستل، د خبرې معنا دا و چې دوی د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني او د مسلې کارځای په قار کړ چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر خبرې وزندوي. دغه امنیتی تړون امریکایي پوځي روزونکو سلاکارانو او د تروریزم په وړاندې عملیات ته له 2014 کال وروسته په افغانستان کې اجازه ورکوي. د واشنگتن پوسټ په وینا د سپینې ماڼۍ دوهمه اشتباه دا و چې د کرزي د تون عکس العمل په وړاندې د صفر د انتخاب مسله، یعنی راتلونکي کال له افغانستانه د ټول پوځي پرسونل د وتلو مسله راپورته کړه او ویل چې دغه انتخاب د میز پر سر دی. د ورځپاڼې په وینا سره لدې چې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پاتې کېدل د هغه ستراتیژیک تړون چې افغانستان او امریکا په خپلو کې لاسلیک کړی او په دې هیواد کې د عملیاتو په اړه د ناتو د موافقت نامې خلاف دی. دغه کار به یو ځل بیا د امریکا هغه پخوانی دردونکې اشتباه تکرار کړي چې په 1989 کال کې له افغانستانه د پخواني شوروي عسکرو د وتلو وروسته دا هیواد یوازې پرېښود. د دغه کار په نتیجه کې افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل شو چې وروسته طالبان واک ته ورسېدل او القاعده ته یې خوندي ځای ورکړ. د واشنگتن پوسټ په وینا عمومي انګیرنه دا ده چې سپینې ماڼۍ د صفر انتخاب لوبه د دې لپاره پیل کړې چې پر ولسمشر کرزي فشار راوړي، خو دغه تاکتیک منفي نتیجه ورکړې. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال جوزف ډنفورد د خبري یادونه کړې چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په امریکا کې کړې او ویلي دي که هر څوک د 2014 کال د دسمبر د مفکورې ملاتړ کوي دا به دا معنا لري چې افغانان له ګړنګ راغورځي، چې دا یو ګټور اقدام نه دی. له راپور سره سم دلایل هم ډیر ساده دي. د متحدو ایالاتونو له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو مفکوره به طالبان لا جګړې ته وهڅوي او نور به له خبرو اترو ډډه کوي. دغه کار به پاکستان هم دې ته وهڅوي چې د یوې حربې په توګه د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د سفر انتخاب دغه راز د انتقال په یو حساس وخت کې د امریکا په مرسته جوړ شوی د افغان ملي اردو د لیکو په ګډون د افغانانو په منځ کې ډېرې اندېښنې راپورته کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې د بارک اوباما اداره له افغانستانه د ځواکونو د بشپړ وتلو لوبه مخ ته وړي، ډېره ګرانه به وي چې په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر رایان کراکر د هغې ارزونې سره مخالفت وشي چې ویلي دي که دا یو تاکتیک دی بې منطقه دی او که دا یو ستراتیژي ده نو دا یو جنایت دی.
اوس به جان اقل کوزای د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي هغه ټول اسناد به د هیواد عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري چې د ملي شورا د لزګونو تورن غړو جرمونه ثابت کړي. د کورونا چارو سرپرست وزیر د ولسي جرګې لخوا د سلبي صلاحیت کې دوه وروسته خبريالانو ته ویل چې په ملي شورا کې شاوخوا 2 تنه د ځمکو غاصبان، د پاکستان د استخباراتي ادارې جاسوسان او د نشه یي توکو قاچاقلونکي دي. د پاکستان ستره محکمه حکم صادر کړ چې د دې هیواد د جمهوریت ریاست لپاره انتخابات د پلان شوې نه هیڅ څه یو ونه مخکې ترسره شي. په بلغاریا کې د بلوازت پولیسو هغه مظاهره کوونکي خواره کړل چې شاوخوا سل تنه د پارلمان غړي، ژورنالیستان او وزیران د پارلمان په ودانۍ کې محاصره کړي ول. د مسکو نړیوال هوایي ډګر ته نن وروسته له هغې بیا د خلکو پام زیات شو چې په راپورونو کې وویل شول د امریکا پخوانی فراري استخباراتي قراردي ممکن د ترانزیت له ساحې بهر او پروسه کې چیرته ځای په ځای شي. په مصر کې شخړې دوام لري او راپورونه وایي چې په قاهره کې د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي دوه تنه ملاتړي وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د مکسیکو چارواکي وایي په جنوب لویدیز خارګوټي میچواکان کې د وسلوالو ډلو پولیسو ترمنځ نښتو کې 22 کسان وژل شوي. او چینایي چارواکو د نوو حکومتي ودانیو په جوړولو 15 کلن بندیز اعلان کړ او د دوی په وینا دا د پیسو د سپما اداري فساد او بې ځایه لګښتونو د مخنیوي یو هڅه ده.
په څو دقیقو کې به دوه اونیز پروګرامونه درته وړاندې کړو. یو حقیقت څه دی؟ بل د عدالت په لټه کې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې مشر وفي الله افتخار زموږ میلمه دی. له ښاغلي افتخار سره په افغانستان کې د پانګونې پر روان وضعیت او پانګوالو ته د ځینو ورپېښو ستونزو په اړه خبرې وکړو. افتخار صاحب ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. سر کې وایي چې سږ کال په 2013 کال کې چې تر اوسه یې دغه د شپږو میاشتې تېرې شوي، د پانګونې وضعیت په افغانستان کې څنګه و؟
رحیم سلامونه نیک هله تاسو ته درنو اوریدونکو ته. په افغانستان کې تیر کال یو نیم دوه کال را په دی خوا مختلف مطبوعاتي خصوصا خارجي مطبوعاتي چینلو بعضی منفی تبلیغات درلودل د افغانستان، خصوصا د افغانستان د راتلونکي په اړه او خصوصا د افغانستان د اقتصاد په اړه چې ځینې مشکلات زمونږ د خصوصي سکتور ته جوړ کړي. خو خوشبختانه د ستونزو په پانګونې په بهیر باندې منفي اغیز نه درلودې او د پانګونې بهیر زمونږ د تیر لاسو کالو په پرتله تیر یو کال یا 14-15 میاشتې چې وي په دې کې یو غټ توپیر راغی. یو غټ توپیر دا و چې په تیرو وختونو کې که چا پیسې درلودلې هغه کوشش کاوه چې ناټو ایساف یا خارجي قواو سره کوم قرارداد ترلاسه کړي او هماغه لنډمهاله پروژې یا لنډمهاله پانګونې کوله په افغانستان کې. ویلی شو چې خوشبختانه د بعضې پروژو په کمیدو سره زموږ پانګوال دې ته اړ شول چې په اوږدمهاله پروژو کې پانګونې وکړي، او هغوی په دې پوه شول چې دغه پروژې چې خارجي قواو سره امضا کېږي دا د یو کال دوه کالو دپاره دي، اوږدمهاله نه دي. او دوی د خپل پانګونې د هغه سکتور نه راواخیستلې او په هغه سکتورونو کې پانګونه وکړله کوم چې زموږ د اقتصادي ودې لپاره ډېر مهم دي، لکه د صنعت په سکتور کې، لکه د زراعت په سکتور کې.
یعنې پانګونه زیاته شوې افتخار صاحب؟
یعنې پانګونه هم زیاته شوې ده د تیرو کلونو په نسبت کې، او هم مؤثریت اقتصادي ډېر شوی. لکه پخوا که یو چا لوجستیکي قرارداد درلود هغه اوس یو صنعتي فابریکه لري، د لوجستیکي قرارداد زموږ اقتصاد باندې دونه مثبت اغیز نه وي لکه چې اوس یو شرکت صنعتي فابریکه زموږ په اقتصاد باندې اغیز لري. او په دې کې هیڅ شک نشته دی چې زموږ بعضې برحاله فابریکو ته هم څه ستونزې پیدا شوې، اما د هغو ستونزو د حل لپاره حکومت نوې پالیسیانې طرحه کړلې، او د هغو پالیسیانو هغه نوې پالیسي چې کوم د پانګونې تشویق دپاره ده هغه پالیسي هغه عمده ټکي یې دا دي چې د پانګوالو دپاره یو معافیت مالیاتي په نظر کې نیول شوی، په خامو موادو باندې ګمرکي تعرفه راټیټه شوې ده، همجنسه توکو باندې چې زموږ په هیواد کې تولیدیږي او خارج نه واردېږي په هغې باندې ګمرکي تعرفه زیاته شوې ده.
تاسو ویل چې پانګونه زیاته شوې، په دغو کې زیاته ونډه د داخلي پانګوالو ده او که بهرني پانګوال هم ونډه لري؟
تقریبا 80% ونډه پکې داخلي ده او 40% پکې خارجي ده، او په درې عمده سکتورونو کې پانګونه زیاته شوې.
په تر پای پورې ستاسو تمه څه ده چې دغه بهیر به څنګه روان وي؟ همداسې به پرمخ روان وي لکه څنګه چې اوس پیل شوی؟
بالکل، زموږ امیدواري دا ده چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به پانګونه په افغانستان کې د فیصده نه بلکې دوه چنده، حداقل دوه چنده به د تیر کال په تناسب باندې کیږي. او په مهم سکتورونه چې کوم پانګونه پکې شوې ده هغه زموږ د صنعت، زراعت، معدن او خانه‌سازی بخش کې ډېره پانګونه شوې ده، او زمونږ هیله هم دا ده چې د کال تر پایه پورې نوره پانګونه هم جذب کړو، چون فرصتونه ډېر زیات دي. مونږ توزیع اوس شروع کړې ده په ننګرهار ولایت کې، هلته هم ډېره تقاضا ده د مځکې، په هرات کې هم مونږ توزیع شروع کړې ده، په مزار شریف قندهار کې هم. زمونږ پانګوال یعنی داخلي پانګوال هم نه تنها دا چې په کابل کې پانګونه کوي، بلکې په نورو مهمو مهمو ولایتونو کې هم پانګونه کوي، او انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دغه مهم ولایت چې دي، درجه اول ولایتونه چې دي، دوی نه هم مونږ صنعتي خارونه جوړ کړو.
بلې، بهرني پانګوال هم ویل کېږي چې علاقه لري په افغانستان کې، او په دې ورسره کې وایي ولس کمپنۍ د هند ته آماده شوې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې اړه لږ وضاحت ورکړئ اورېدونکو ته، دغه ولس کمپنۍ د هند په کومو برخو کې غواړي پانګونه وکړي؟
ښه، دلچسپي نه تنها دا چې د هند هیواد زیاته شوې ده، بلکې د نورو ډېرو هیوادونو دلچسپي په افغانستان کې شته دی. د مثال په توګه د پاکستان، د هند، د چین، د متحده اماراتو، د عربي اماراتو، د ترکیې، قزاقستان، چک، د نورو هیوادونو علاقه مندي زیاته شوې ده په افغانستان کې، غواړي چې په مختلفو سکتورونو کې پانګونه وکړي، خصوصا دغه د وسپنې د ویلې کېدو یا د ذوب اهن په سکتور کې ډېر پانګوال علاقه مندي لري، د مالداري مرغداري په بخش کې ډېر پانګوال علاقه مندي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. او زمون کوشش هم دا ده چې څومره وکولای شو خارجي پانګوال وهڅوو چې دلته راشي، تر څو د نورو خارجیانو دراتک د تشویق باعث وکړي.
دوی څومره ډاډه دي چې له 2013 کال نه وروسته د حکومت ژمنې چې کړې دوی به په مخو برخو کې عملاً پانګونه پیل کړي؟ آیا دوی ډاډه ښکاري؟
ښه، دوی چې دا اوس کومه پانګونه کوي یعنی دا د اوږدمهاله پانګونې دي، یعنی دا که اوس یو سړی غواړي فابریکه جوړه کړي نو یو دوه کالو کې دا هغه خپل تاسیسات جوړ کړي، نو د دوی د پانګونې نه دا ښکاري چې دوی د یو کال دوه کالو دپاره نه دي راغلي، بلکې د شل کالو، دېرش کالو او د دایمي توګه باندې په افغانستان کې دوی د پانګونې دپاره راغلي.
یعنی دغه تیرو څو میاشتو کې هندي پانګوال راغلل، قطري پانګوال راغلل، دوی څه وعده کړي؟ عملي کارونه شروع کړي؟
عملي کارونه هم شروع کړي دي، دلته موافقتنامې هم امضا کړي دي له مختلفو ادارات سره، او په راتلونکي کې به هم انشاءالله موږ امیدواره یو چې پانګونې بهیر به په ښه توګه باندې پرمخ شي. زموږ په نظر باندې 2014 یوه سیاسي لوبه ده، او کوشش زموږ دا دی چې دغه سیاسي لوبه په اقتصاد باندې منفي اغیزې ونه لري، او دغه کومکونه چې دی حتما چې څومره کمیږي زمون په اقتصاد باندې تاثیرات لري، دا مونږ نه ردو چې کومک کم شي حتما په اقتصاد باندې تاثیر لري، اما یوازینی لارې چې افغانستان حکومت او د افغانستان خلک لري هغه د پانګونې زیاتوالی دی. مونږ چې څومره کومکونه کمیږي هموغومره باید مونږ پانګونه راجذب کړو تر څو زمونږ اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشو، او د حکومت هم دغه پالیسي ده په مجموع کې هغوی هم په دې باندې پوهیږي چې باید مونږ پانګونه جذب کړو په هغه سکتورونو کې، باید مونږ پانګونه جذب کړو چې ډېر اړتیا ورته لري، لکه صنعت سکتور دی، زمونږ 95% توکي زمونږ خارج نه واردېږي، خو کولای شو چې دلته دې ته زمینه برابره کړو چې په داخل د هیواد کې دا تولید شي، د دې په ځای چې مونږ په صادراتو په زیاتوالي باندې ډېره توجه وکړو. له هغې نه زما شخصي نظر دا دی چې مونږ د داخلي تولید ظرفیت لوړ کړو نو دا به زمونږ د اقتصاد لپاره ډېر اغېزمن.
مجموع کې افتخار صاحب تاسو سره څومره کورنۍ او بهرني شرکتونه ثبت دي چې په افغانستان کې عملاً اوس فعالیت کوي؟
تقریبا شاوخوا 10,000 شرکتونه ثبت دي چې په دې کې شاوخوا 4,500 شرکتونه خارجي شرکتونه دي او متبقي داخلي،
یعنی هغو شرکتونو ته هم تاسو جواز ورکوي چې دوی بهرنیانو ته اکمالات کوي او اصل بهرنۍ کمپنۍ وي؟
ټولو هغه سکتورونو ته چې ساختمانی بخش دی، لوجستیکي، ترانسپورټي، مخابراتي، هوایی، دا ټولو سکتورونو ته مونږ جواز ورکوو.
په دې وروستیو کې د سپریم شرکت ستونزه راپورته شوه، هغه افغاني قراردادیانو مظاهرې وکړې، تاسو حتما په جریان کې دوی ویل چې دغه شرکت پیسې خوړلې، په دغه حالاتو کې تاسو مداخله کوئ چې دا شرکت نه پوښتنه کولای شي چې ولې مو داسې ستونزه رامنځته کړې؟
ښه، پخوا مونږ په دې سکتور کې کوم قانوني صلاحیت نه درلود، ځکه زموږ محاکم دي، دغه قضیې چې پیدا کېږي باید محاکمو ته لاړ شي، اما په دې وروستیو کې مونږ یو نوی شعبه جوړه کړې ده د حال منازعاتو په نوم، او په هغې کې زمونږ کوشش دا دی چې زمونږ قضایي سیستم ډېر وخت ته اړتیا لري، پانګوال دونه وخت نه لري چې هغوی محکمه په محکمه وګرځي، مونږ یو نوی پروسیجر په نظر کې نیولی دی چې دغه ابتدایي ډېر عادي عادي موضوعات چې کومي دا مونږ په خپله داخل د اداره کې،
یعنی دغه د سپریم شرکت ستونزه به دغه اداره کې حل شي،
کوشش به زمونږ همدا وي چې مونږ یې حل کړی شو، ځکه دواړه خواوې مونږ سره دلته ثبت دي. مونږ اوس یعنی کولای شو چې هغه نهادونه چې کوم دواړه خواوې مونږ سره ثبت اوسېږي، مونږ د درېمګړي رول ولوبو، او هر شی چې د اسنادو له مخې تثبیت شول ټول شرکتونه چې مونږ سره ثبت راجستر دي هغه دې باندې مکلف دي چې زمونږ پروسیجرونه، زمونږ طرزالعملونه، زمونږ قوانین، زمونږ مقررات باید هغوی ومني. کوي نه مني دغه صورت کې به مونږ د دوی فعالیتونه به وزنډو، لکه دا مونږ قانوني دا صلاحیت.
افتخار صاحب، تاسو قوانینو ته اشاره وکړه، داسې راپور نه دي چې ځینې بهرني شرکتونه مثلا سپریم شرکت او بعضې نور لوی لوجستیکي شرکتونه دوی وایي د افغانستان قوانینو ته پابند نه دي، حتی ویل کېږي چې دوی بې پلیټه طیاری راوړي دلته فعالیتونه کوي.
خیر، د سپریم شرکت باندې ډېر زیاتې نیوکې دي، اما تر اوسه پورې هغه د کومې محکمې لخوا نه تثبیت شوي نه دي چې آیا دوی دغه کارونه رښتیا هم ترسره کړي دي کنه. دلته بعضې داسې شایعات هم وي چې بعضې خلک غواړي چې قراردادونه ترلاسه کړي، او هغه قراردادونه چې وخت ترلاسه نه کړي هغوی منفي تبلیغات کوي. زمانګه په ان باندې تر اوسه پورې د کوم محکمې لخوا نه یا د څارنوالي لخوا نه کوم مشخصه موضوع باندې په دوی باندې تثبیت شوی نه ده، تر څو د څارنوالي یا د قوې قضایه لخوا نه په دوی باندې کوم جرم تثبیت نشي مونږ نشو ویلای چې دغه په اړه کوم خپل نظر څرګند.
تاسو ویل افتخار صاحب چې تاسو سره مجموع کې 10,000 کورنۍ او بهرني شرکتونه راجستر دي، خو په دوی کې داسې شرکتونه هم شته چې جواز اخیستی اما فعالیت نه کوي، فعالیت د محل ولر دي، تاسو داسې ضرب الاجل ورته ټاکئ دغه شرکتونو ته چې جواز ورکوي چې تر دومره مودې پورې مو فعالیت ونه کوي یا فعالیت مو ځنډیږي مونږ دغه جواز بیرته درنه اخلو؟
په دې وروستیو کې مونږ یو نوی طرزالعمل جوړ کړی دی، او هغه طرزالعمل هم د همدې دپاره جوړ شوی چې مونږ په خصوصي سکتور کې یا مارکیټ باید مونږ کنټرول کړو. فرض مثال یو سکتور کې 10,000 جواز توزیع شوي، 2,000 صرف کار کوي، دغه 8,000 نور چې کار نه کوي د دې دوه علت دي، یو دا دی چې هغو ته زمینه نه ده برابره شوي، یو دا دی چې هغه اضافي یا غیر ضروري جوازونه توزیع شوي. نو مونږ اوس نوې شعبه هم جوړه کړې ده، او نوې طرزالعملونو سره هغه اشخاص او افراد چې کوم ونه شي کولای چې رقابت وکړي یا ونه شي کولای چې فعالیت وکړي، هغه ته مونږ یو دوه درې کاله ګورو چې دوه درې کلو کې دوی خپل فعالیتونه وکړل، خو هغه دوی به خپل فعالیت ته ادامه ورکړي، په غیر د غی کې به مونږ د دوی جواز به لغوه کوو باطل به اعلانو ځکه چې مونږ نه غواړو چې غیر ضروري جوازونه توزیع
د سوداګری خوري چې هغوی هم دغه سوداګر او د پنګوالو په چارو کې اوسه دخیل دي په دې ورسره کې ویل چې په تیر او درې کلونو کې څه باندې زر کمپنۍ سقوط شوې ده په افغانستان کې د دغه علتونه څه دي آیا په دغه کې ستاسو د ادارې د حکومت بې غوري نه پګوته کې
اول خو دغه راپور چې کوم خبرېږي همیشه مو کوشش کوو چې مونږ هم چاته خصوصاً مطبوعاتو ته چې کوم ارقام ورکوو هغه باید ډېر دقیق واوسیږي اول خو مونږ دې سره موافق نه یو چې د زر فابریکې تړل شوې دي په دې کې شک نشته چې بعضې فابریکې مشکلاتو سره مخ شوې دي او دا په ټوله دنیا کې سل په سلو کې یو تشبس یا یو فعالیت اقتصادي فعالیت هم کامیاب نه وي یو هیواد کې کیدای شي فیصدي زیاته وي بلکې کمه وي ادا مونږ منو اما زر فابریکو تړل کېدل یا د هغوی ورشکسته کېدل دا راپور مونږ نه منو په هر حال که سل هم وي که لس هم وي مونږ ته مهمه دي او مونږ یې عوامل څېړو چې ولې دا فابریکې له سقوط سره مواجه شوې آیا دوی خپله ښه همادګي نه درلودله
افتخار صاحب په تاسو په دې خپل پریس کانفرنس کې یادونه وکړه یو شپږ میاشتې وړاندې چې تاسو په 2013 کال کې په افغانستان کې څلور لوی صنعتي پارکونه جوړوي چې په ننګرهار مزار هرات او کابل کې وو د دغو پارکونو پلان کوم حد ته ورسېد
د نوي پارکونو د جوړونې بهیر په ښه توګه باندې روان دی یو په کابل کې مونږ ستونزه درلودله تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په مجموع کې د مځکو د غصب یو غټ ستونزه ده تقریبا شاوخوا 1.2 میلیونه جریبه مځکه حکومتي مځکه غصب شوې ده او دلته هم مونږ دغسې مشکلات سره مخ یو د کمریو په سیمه کې مونږ صنعتي پارک په نظر کې نیولی و چې جوړ یې کړو اما د بعضې مشکلاتو په اساس تر اوسه پورې هغه نه دی عملي شوی اما نور مونږ سکالې 95 صنعتي پارکونه جوړ کړي دي او یو څو دانې خو یې عملا توزیع ته هم آماده دي او نور هم ان شاء الله د کال تر پایه پورې به توزیع ته آماده اوسي
دا د کابل د کمرې د پلیسي متاسویل چې دلته مو درې درجه به ځمکه تثبیت کړي هغه ځمکه څه سوال حساب څه
خو هغه اوسه پورې له اړوند ادارات سره مونږ په جریان کې یو او تر اوسه پورې داسې مونږ ته درات جواب هم نه دی راکړل شوی چې یعنی دا نه کیږي اما بعضې هلته بعضې خلکو اعتراضونه کړي دي چې دا زمونږ مځکه ده حکومت وایي دا زمونږ مځکه ده نو هغه مشکلات چې تر څو حل کیږي لږ وخت نیسي نو وسه پورې ټول اړوند ادارات کوم سره همکار دي چې دغه مځکه زر تر زر تصفیه شي ځکه تر څو پورې چې مځکه تصفیه نه شي موږ ته راانتقال نه شي موږ نشو کولی چې هلته صنعتي پارک جوړ کړو یا هغه توضیع کړو خلکو ته لکه سبا زموږ صنعتکارانو ته په راتلونکي کې ستونزې جوړېږي نو موږ غواړو چې هغه پاکه مځکه تصفیه شوې مځکه موږ پانګوالو ته ورکړو تر څو هغوی خپل فعالیتونه په ارامه او پخه فضا کې ترسره
کړي افتخار صاحب د خبرونې د پای شي بوت رسېدلې وروستۍ پوښتنه تاسو مخکې چې په ننګرهار هرات نور ولایتونو کې د صنعتي پارکونو پلان ډېر ښه پر مخ ځي اما پانګوال په کابل کې ډېرو ستونزو سره مخ دي ځکه دلته په کابل کې کمدا او هلته چې تاسو مځکه ورته تثبیت کړی په کمره کې هغه لانجمنه موضوع ده تصویل چې دا ویلي په ځمکه باندې تاسو په بل کوم انتخاب باندې هم غور کړی چې نور ځای کې ځمکه تثبیت کړي او صنعتي پارک پکې جوړ کړي د کابل پانګوالو ته
بل یو مونږ د کرنې محترم وزارت سره په همغږي باندې مونږ غواړو د کابل شاوخوا چون صنعتي ښارګوټي لږ ښار نه باید وتلي نمنګورو کده چاراسیا سیمه کې کوم ځای ذکر کرنې محترم وزارت موږ ته دا ځایونه باید په ګوته کې کوم ځایونه دي د کابل هغه شل دیرش کیلومتري کې باید موږ نوی صنعتي ښارګوټی په نظر کې ونیسو او کرنې محترم وزارت موږ سره دا ژمنه کړې ده چې موږ تاسو ته یو 2-3 زره جریبه مځکه د کابل په دا شل دیرش کیلومتري کې تاسو ته تثبیتو او موږ د کال تر پایه پورې به د کابل په شل دیرش کیلومتري کې انشاءالله حتماً یو صنعتي ښارګوټی جوړ
ډیره مننه زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېدل خپل میلمه د ایساد ادارې له مشر وفي الله افتخار صاحب څخه ډیره مننه
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي
سمی الله حلیمی تندر له پکتیا د څمکنیو له ولسوالۍ لکه افغان ملی فوج سرتیری دي د افغانستان په سرحداتو کې د سرحدي پولیسو سره یو ځای پر ځای سي موین جان و شردوست میدان وردګو د چک ولسوالۍ څخه لکه د کورنیو چارو وزیر د اقدام چې د ولسی جرګې شمیر وکیلان په فساد کې شکیل دي نو دا سوال لرم چې ک جناب وزیر صاحب ک دوی تا ته چیرته د اعتماد رایه درکړی وای نو بیا به څنګه نصرت الله لکابل لیکي مشتبه پتنګ ولی د ولس استازي شرمنده کوي او عین الله سليمان خيل لیکي له پاکستان سره په زړه وسلو جنگ نه کیږي. او سمبل ونیس پروگرام لرو.
د انصاف په لاټه کې
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروگرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
سلامونه، دا د زه حمیده هارون عثمان په دیونه کې بیا د انصاف په لټه کې لوي بل خبرونه سره. په دې خبرونه کې بعد د 20 کلن امید دوسیه را برسیر کړو چې د خپل میرمنې بریښنا د وژلو په تور په 15 کلونو باندې محکوم شوه او د ننګرهار په مابس کې د باندې موده تیروي. امید او بریښنا چې دوه شپږ کلن او څلور کلن لور او زوی درلوده د درې ماشوم را تک ته سترګې په لار و، خو 28 کلن بریښنا له دې نړۍ سترګې پټې کړې. امید نومې د 2012 میلادي کال د جون په میاشت کې د خپل میرمنې بریښنا د وژلو په تور چې اته میاشتنی ماشومې په باطن کې و، د ننګرهار لومړی او استیناف محکمو او د سترې محکمې لخوا درېیمې محکمې په 15 کلونو باندې محکوم کړ. د امید پلار فاروق وایي چې دغه محکمو د ده د زوی په اړه عادلانه فیصلې نه دي کړې او په سر کې په ننګرهار کې د لومړی او استیناف محاکمو چارواکو او قاضیانو د ده غږ نه دی اوریدلی.
سرحد ویلې خازی علی اصغر نوم اخلم زنه ډارېګم زه د مازویم شي چی دم شي چم نه ډارېګم د پویواز دې نه چې مونږ ته قناعت را کول جال تثبیت کول مونږ ته ویل چې یار دې دفتر نه وځه
څه وخت دا څه وخت
دا تقریبا دلته تاریخ دی دا دویم ماکم
د ننګرهار په استینا علی
دا اوله ماکم کې خو مونږ ته مرور دا چوکې ماتار
ښه اوله ماکم کې تاسو ته ویل چې چوکې ماتار
ښه هغه ورځ چې شریفي صاحب نوم یې دې د قضا یو آیت الته راغله شریفي صاحب ته لاړم شریفي صاحب ته مې ویل چې دا زوی مې بیگونه ده او خدای ته وګوره رسول ته وګوره دغه جال تثبیت کړي شریفي صاحب ماته ویل چې بیگونه څوک نه بندي کیږي موږ ته خپل زوی ګورم زما د نظر د څه معلومیږي چې پینداو یا فیصد په دې ټول جنون د افغانستان کې پینداو یا فیصد اوروره بیگونه پراته ده.
بیا درېم محکمه کې څنګه شو درېم محکمه کابل کې جوړه
درېم محکمه کې ستره محکمه کې جوړه
ستره محکمه بیا ته
موږ ته اجازه ورنه خپل فیصله کړي
نه فیصله
څه ده دا اول او د دویم موږ تصدیقو
اوس تاسو
د لوی سالنوالین ګور هغه مطلب ترازم چې کله زه مجبور شوم چې د قاضي قضا صاحب د الکوس رئیس لوی سالنوالی دوی خلک خبره نه مني عریضه ته احمد نه ورکي امر ته احمد نه ورکي زه لاړم د پیښور په عدالت کې هغه زم عریضه وکړو چې الته دا جلې چې عملیات کړی دی تنویر جمال نومیږي ډاکټر عریضه مو وکړو د عریضه په ارتباط باندې اصل دوسیه مې د دې ویسته چې په څه باندې دا مړ دی
او څو ولاته څو
ما ته دا څنګه درا کړې ده تاسو ته ورکوم ګوره خوري
کوم زی د تبادلې
د ننګرهار د سیتامې سات
ها
ګوره خوري دا یې ترجمه ده چې ما د پاکستان سندونه ترجمه کړی وختنه مې د دولت نه داده چې دغه بررسي وکړي زما حسن دوی تنزل اسکاله قید شل کاله دی وکړي فل کاله دی وکړي دغه سند چې دی راوړی دی دا مونږ دلته د پاکستان سفارت لرو قونسل لرو د پاکستان د سفارت نه هلته هم دوی خشخوري به لري زمونږ د قونسل د سفارت د پاکستان نه دی وغواړي دغه سند
د امید د پلار د دغه ادعا په اړه مو چې د ننګرهار لومړی او استیناف محکمو عادلانه قضاوت نه دی کړی په داسې حال کې چې فاروق هم له مونږ سره په کابل کې د ازادۍ راډیو په ستدیو کې ناست و د ننګرهار د استیناف د محکمې له مشر عبدالهادي فاضل سره مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې. سال د ساتم خدای تاسو خید
خدای
دی وایي چې څوک د دلته موږ سره غوي زوی په قاتل تورن شوی د خپل خزه او د دې دوسیه د تاسو د استیناف محکمې نه راغلي کابل ته کابل کې درې محکمې مې تاسو فیصله تصدیق کړي او وایي چې د استیناف محکمې په دوی غلط حکم کړي او 15 کاله قید دوی ته ټاکلې وو. نو د دا ورور ما سره دلته په سټوډیو کې ده ما غوښته تاسو نظر په دې اړه پښتنه وکمه.
دا په حکومت کوم قوریان یې زیات کوو چې ما په سل پس کې دا ناراضي چې دا به څوک دی څوک نه ده، خو دا چې قتل کړی دی قتل نو جزا سنگینه ده او فکر کوم دا یو زنانه و خزه و وهلی و بیا اولاد درلو حافظه دی قران و ماشوم په خېټه و غي باندې و ویل کړي و بیا دا ماشوم زای شبه و دا خزه مړه شوی و نو به په هغه وخت را دي ته 15 کال قید بل تمون ور کړو او دا چې ستري محکمې ته ایستره دا چې دا دی ویلو چې دا غیر قانوني دی که غیر قانوني و خو ستري محکمې و مات کړي و دا پیسې دا چې هغه ته ایستره په معنا دا چې قانون سره برابر دی
دوی وای چال ته د دوی غږ د استیناف محکمې نه دا اوریدلې په لومړی محکمه کوم دوی ته
دا خو خرجل می حال څوک چې چا باندې چې حکم وو چې 15 کال قید په چا خېږي کنه خو هټه باندې یو څه خو وی کنه که چیرې ته فرض مثال زمونږ د افغانستان ټول خلکو سل په سلو کې شریعت او قانون ته غاړه ایښی وي خو زمونږ ملک بالکل سل په سلو کې جوړ دی نو ته باندې دې باندې چې جرم کړی دی خزه مړه کړی ده خزه وهلې ده حافظه د قرآن وه تاسې وره چې دې هلک مور راغلی ته د جلۍ مور هم وغواړه چې هغه درته څه دی
دلته د امید پلار فاروق مونږ سره په استودیو کې ناست دی دوی غواړي خپل دلایل تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم قاضی صاحب محترم
السلام علیکم
افا غواړم صاحب تاسو وایي چې هر خپل خزه والې ده کنه
ورور جانه زه تاسو ته ډیر باس نه کوم دا چې زمون فیصله کړې او سری محکمې تایید کړې ده دي چې ونور زما استاد استدلال او دغه نور څه پاتې
ګوره خو اصلا نخص په دمو ګوره ګوره ګوره
محکمه د خدای محکمه ده
وروسته تر دې چې له ښاغلي فاضل سره مو اړیکه پرې شوه او د دوهم ځل لپاره مو د خبرو هڅه وکړه د هغه د دفتر یو کارکوونکي ویل چې ښاغلی فاضل په غونډه کې دی تر هغې وروسته مو د ښاغلي فاضل له سپارښتنې سره سم د 23 کلنې مقتولې برېښنا له مور میرمن ماجان سره مرکه وکړه او د فاروق په وینا د هغو جعلي اسنادو په اړه مو ترې پوښتنه وکړه چې فاروق ترې یادونه کړې وه سند راخی وای دا جعلی سند ده چې دوی پاکستان کې پیښور کې
موږ چې تلک مونږ چې کنا غټو پونه و هي دا موږ یې ښه چې کومه تاسو په ما باندې تیر شي دي یو مور ما او ټول خو ام څه کوي وي ټول کسان نه چې له خزه حق خپل لاندې نشي زما حق خپل لاندې و نشي ما زه هر یو بیا به مدد وګي چې یو خزه ما دا یو کار چې در په در زګل نو قانوني پاور نه اوس ما سره شته
فقط دغه د قتل علت به موږ ته وایي چې څنګه دا وژل
قتل شوی دی په څه ډول شوی دی چې دیش پک کاله الګ لوفرو دوسیه کښته وګوري چې کسان دوکه کړی دي دا کسان پیسې اخیستي دي او استطاعت خارجي او داخلي خلک نه استطاعت کړي او دوسیه کښته دا به مخکیم بندي او مجرم وو او لور مې چې په کوم زیاتې کړي دي چې په څه لور مې وفات شوي دي د ده پاره وه چې دا الګ لوفرو د کسانو پیسې اخیستي او تښتېدلی وه
دقیق هماغه وخت چې دا وهل ټکولې وه تاسو هغه قصه موږ ته وکړئ چې دا قضیه چې دا اته میاشتې دا امیندواره وه دا مسله څنګه وه
آزادی رادیو نے خبر ہے قانونی خبر ہے دندلے پکانے دے دا ریڈیو دے ٹولے دنیا گورا مور مور او خزا یو ڈیرا مقدس نم لے دے دے پاک نم لے گورا زو اسناد ری اسناد لرما دے پانتون لرما دے تبادلے لرما
زما جان ته دا خبره کوم چې د خدای د رسول نه وډارشي او لورې واهل شوې نه ده د تبع عدلي اسنادات ما سره موجود ده د شفاخانه پانتون ما سره سند موجود ده د شیرپو د خیبر اسپاټال یعنی شفاخانه د پیښور ما سره سند موجود ده چې خور عریضه کړې ده چې ما ته سند راکا هغه غلا کړې ده په یو اته 2012 د تور کړې ده او په ووم د یو لسم جالي سند راوړې ده
کته هم چې د برېښنا مور لفاروق سره خبرو ته حاضره نشوه خو تر دغو خبرو وروسته یې په یوه ټیلیفوني تماس کې وویل چې په یوه مناسب وخت کې به موږ ته د خپلې لور د وژلو د ادعا په اړه اسناد وړاندې کړي په دې هیله چې درنې کورنۍ د ښځې او خاوند ترمنځ د شخړو په وخت کې له پوره غور او بې طرفۍ څخه کار واخلي له تاسو هیله لرو چې خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822200822 او بلش میره ده 0 و 9 شپاگ 0 شپاگ 1 0 شپاگ 1